هفت هفت روز هفته
د ماسپښین د 2 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربایم په تخنیکی برخه کې امان امیرزی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د برهان الدین ربانی د 15 تلین په مراسمو کې د محفل لګډوډې دو په تفصیل خبرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سره لیکونه. د ناتو او اروپای ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. په پام کې ده چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو ځانګړی کمیسیون سبا په کار پیل وکړي او راپورونه وایي چې په سوریه کې د روسیې بمباریو څه کم 10,000 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو او اروپای ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. په غونډه کې د افغانستان په اړه پر روان نړیوال کنفرانس کې له کابله د سیاسي ملاتړ د پراخولو پر امکان هم خبرې وشوې. په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د راتلونکي اونۍ په سه شنبه او چهار شنبه ورځو جوړیږي چې ولسمشر اشرف غني او د اروپای کمیسیون مشر ډونالد توسک بای مشری کوي. افغان او اروپایي چارواکي هیلمند دي چې په دې غونډه کې به له افغانستان سره د مرستو په برخه کې مهمه پریکړې وشي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د هیلمند دي چې افغان حکومت به د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د قناعت لپاره د پراختیايي پروګرامونو منځمهالي او هدفمن پلانونه وړاندې کړي. ریچارډ اولسن پرون په واشنگټن کې وویل تمه ده چې په بروکسل کې به له افغانستان سره د نویو مرستو اعلان وشي او مرستندوی هیوادونه به تر 2000 کاله د 3 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د اولسن په وینا امریکا به هم له کانګرس وغوړي چې له افغانستان سره مرستې په اوسنۍ اندازه کې یا د ته نږدې وساتي. امریکا د افغانستان په اړه د روان نړیوال کنفرانس له عمده ګډونوالو څخه بلل کیږي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیسیون د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. د سولې عالي شورا وایي د کمیسیون به د حزب اسلامي پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کار وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به کابل ته د ښاغلي حکمتیار د ستنېدو امکان هم برابر کړي. لومړنی کار چې د ملي وحدت حکومت یې ژمنه کړې دا دی چې هغو هیوادونو ته چې د حزب اسلامي پر مشرانو یې بندیزونه لګولي وړاندیز وکړي څو د بندیزونو د لرې کولو بهیر پیل کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي امریکا د بندیزونو پر لرې کولو غور ته چمتو ده. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په دې ولایت کې د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې له کابله یې زراعتي محصولات په سلو کې 50 کم شوي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته وویل د لارو د بندېدو له کابله کروندګر خپل محصولات د خرڅولو لپاره نورو سیمو ته نشي وړی. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو له کابله له څو اونیو راهیسې جګړو زور اخیستی او امنیتي وضعیت ترینګلی شوی. د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریه په حلب ښار کې د روسیې او سوریه د حکومت بمباري له وحشته ډکې بللې. سپینه مڼۍ وایي اوباما او مرکل په ټلیفوني خبرو کې یادونه وکړه چې په دې ښار کې سلګونه زره ملکي وګړي اوسي چې نیمایې ماشومان دي. اوباما او مرکل موافقه وکړه چې روسیه په سوریه کې د جګړو په ختمولو کې خاص مسؤلیت لري او باید د کلابند شوي حلب ښار هغو سیمو ته چې رسېدل ګران دي د بشري مرستو د رسولو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سوریه کې له روسیې سره د همکاریو د بندولو خبر ورکړ. کیری په دې اړه وویل
I think we're on the verge of suspending the discussion.
فکر کوم موږ له روسیې سره د سوریه په اړه د باسونو د ځندولو په درشل کې یو ځکه په سوریه کې روانو حالاتو ته په پام سره د هڅو جدي نیول غیر منطقي ښکاري. د کیری د څرګندونو په جواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د امریکا لخوا له روسیې سره د همکاریو ډډه کول به د تروریستانو لپاره یو ډالې وي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسیون یوې څارونکې ډلې چې د سوریې د کورنۍ جګړې اړوند مسایل څېړي ویلي په دې هیواد کې د روسیې د بمباریو په نتیجه کې 9,304 شپېته کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د روسیې په بمباریو کې د بشار اسد د رژیم پر وسلوالو مخالفینو سربیره 3,804 ملکي وګړي چې 904 ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سهار د حلب ښار په ختیځه برخه کې پر دوو لویو روغتونونو هوایی بمباري وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا حمله یو جنګي جنایت وباله. لا زده رادیو خبرونه اوري. د اسرایلی سیاستوال شیمون پیرز مړای نن د هغو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو چې د نړۍ ګڼ شمیر مشرانو ګډون پکې کړی و. شیمون پیرز د چهارشنبه په ورځ د دماغې سکتې له کبله د 93 کلونو په عمر وفات شو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی پیرز چې د اسرایلو د ولسمشر او صدر اعظم پر دندو یې کار کړی په بیت المقدس کې د مونت هرزل په نوم د اسرایلو په ملي هدیره کې ښخ شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د برتانیا ولیعهد شاهزاده چارلز او د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې فلسطیني مشر محمود عباس او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لاس روغبړ وکړ. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې وویل په دې مراسمو کې د عباس ګډون د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د نیمګړو خبرو د بشپړولو اړتیا په ډاګه کوي او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن پیرز د بشریت یو بد تدبیر اتلو باله. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو انګیلا مرکل او ډونالد ترامپ د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل خوخي سیاستواله بللې ده. او بخې د خبر لسره ولم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو مېرمن هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خپل د خوخي سیاستواله بللې ده. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون هغه مهال چې د نړۍ په کچه د خوخي سیاستوال په اړه او پختل شو وویل د نړۍ ډېر رهبران خوښیږي چې یو پکې انګیلا مرکل ده. مېرمن کلینټن په شیکاګو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل چې مرکل خارق العاده او ځواکمنه ښځه ده چې په ډېرو سختو حالاتو کې د اروپا مشري وکړه. مېرمن کلینټن زیاته کړه په اروپا کې د کډوالو د بحران پر مهال د مرکل مشرتابه پر دې ډېر اثر کړی. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ چې له مخکې پر مېرمن مرکل خورا زیات انتقادونه کړي وو پرون کله چې د خوخي سیاسي مشر په اړه ترې وپوښتل شو خپل نظر بدل کړ او ویل انګیلا مرکل پر اختیا د نړۍ لستر او رهبرانو څخه ده. خو له دې سره سره د زیاته کړه چې دای له هم د کډوالو په اړه د مېرمن مرکل سیاستونو ناراضه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. البته مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه ته مخکړو د افغانستان د سو شارونو د حواله حال مو خبرو.
د هیواد د مرکز کابل په ګډون د ځینلي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه داسې اټکل شوې ده. کابل اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 22.15، کندهار اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 3.14، هرات اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 4.14، جلال آباد ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.14، مزار شریف اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 15.21، او فیض آباد اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 3.15.
له سحر ګل امیرزی په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړو. په کابل کې نن د برهان الدین ربانی د پنځم تلین د مراسمو پر مهال هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې یو شمېر کسانو د پخواني ولسمشر پر ضد شعارونه ورکړل. خو حامد کرزی دوی ته وویل
بزرگای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین برای یک لحظه. میدانین که چی پس دی وطن ما دسته های خارجی تفرقه اندازی میکنه در خاک ما.
افغان حکومت وای د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته دانه دانه حساب ته چمتو دی.
افغانستان ژمنه کړې ده چې د دوی د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي.
د کندوز په اختاش ولسوالی کې افغان ځواکونه د 25 طالبانو د وژلو ادعا کوي.
د جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، فیض الله و مولوی نجیب که قماندانای برجسته طالبان میباشه از بین رفته.
په کندهار کې د روزګان د جګړو له امله لبې ځای شوی سره یو سوداګر مرسته وکړه.
شپږ کم مواد چې په هغه کې وړي دي کمپل دي، لوبیا ده، چای دي او وریجي دي.
دا ساجی راډیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې هند له سیاسي او اقتصادي لارو هڅې کوي چې پاکستان منځوي کړي. پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف پر یو شمېر هغو کسانو انتقاد وکړ چې مجاهدین له وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. شغلی سیاف دا خبرې نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د پنځم تلین غونډې ته وکړې، خو په دې غونډه کې هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې یو شمېر کسانو مارک پر کرزي شعارونه ورکړل. پخواني ولسمشر حامد کرزي د غونډې د برخوالو د شعارونو سربیره سټیج ته ورغی او لنډې خبرې یې وکړې. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو د پنځم تلین غونډه د ځل هم سیاسي رنګ واخیست او د ویناوالو خبرې تر ډیره د هیواد روانو ستونزو او د سولې په مسلې راڅرخېدې. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیف په دغه غونډه کې په یو شمېر هغو کسانو تند انتقادونه وکړل چې مجاهدین له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. خغلی سیاف سره لدی چې په دې برخه کې د مشخصو کسانو نمونه و نه خیستل، خو له حکومت نه وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
یک تعداد مردم مجاهده کتی طالب کتی ترورست،
یو شمیر کسان مجاهد له طالب او ترورست سره په یو کتار کې راولي او ټولو ته د هیواد د ویجاړونکو په توګه ګوري. دا خیانت دی چې مجاهد د دغو ترورست ډلو سره په یو ردیف کې کتار کړو او بیا وایو چې دا ټول د افغانستان وجاړول کیو. زه حکومت نه دا غوښتنه لرم چې هر چا ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتور او فرهنګ تجربه ورسوي.
د سولې علي شورا پخوانی رئیس برهان الدین ربانی 15 کاله وړاندې د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې هغه محل وژل شو چې د سولې د پیغام راوړونکي په نوم یو کس یې کور ته په نوتو سره په ځان پورې تړل شوي چاودیدونکي مواد وشول. خو د سولې د علي شورا د پخوانی رئیس برهان الدین ربانی د تلین په دغو مراسمو کې هغه محل ګډوډي رامنځته شوه کله چې ځینو ګډونوالو د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه ورکړل. له دغو شعارونو وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی دریز ته راغی او خلک یې آرامۍ ته راوبلل او ویل چې یو شمېر بهرني کړی او د هیواد دښمنان په افغانانو کې بې اتفاقي اچوي.
بزرګای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه. میدانین کې چې پس دی وطن ما
تاسو پوهیږئ چې په دې وطن کې څه روان دي. بهرني لاسونه کار کوي، بې اتفاقي اچوي. تاسو ولیدل چې تیر ورځ افغان حکومت ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او موږ د دغه اقدام هرا کلی وکړ. تاسو بیاد لرئ چې سمود مخ کې هم دغه حزب اسلامي او انجنیر صاحب حکمتیار ته چې کورور خطاب کاوه بیا هم تاسو په ما غوسه کېدی. سبا په دې خبره کې داسې ورځ هم راځي چې تاسو بل تحریک طالبانو سره هم مذاکرات ته کینئ. نو راتلونکی په نظر کې ونیسئ او هیواد سولې ته یوسئ.
دا مراسم د جمعې په ورځ د کابل د لوی جرګې په تالار کې ترسره شول چې پکې لوړ پوړي دولتي مشران، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، پخوانی جهادي او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reform. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم اګسمند
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي رادیو خبر شي.
افغان حکومت د بروکسل کانفرنس تر رسیدو په درشل کې وای چې د نړیوال ټولنې د مرستو پوره حساب ورکوي. د سیشن بیا او چهار شنبه په ورځو د افغانستان لپاره د نړیواله غونډه د بلجیم په مرکز کې جوړی شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په بیلابیلو برخو کې لازم اصلاحات راوړل شوي او د نړیوال ټولنې د ټولو مرستو حساب په پوره شفافیت سره ورکول کیږي. شغلی مینپال داس وخت خبري وکړي چې امریکایي چارواکو ویلي د بروکسل په کانفرنس کې افغانستان سره د کال 3 میلیارډ ډالر اعلانیدونکې مرسته به په اصلاحاتو او د فساد په لمنځه وړلو مشروطه وي. صفی الله سنکسای په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت په د نړیوال ټولنې د مرستو د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال په داسې حال کې دا خبره وکړه چې له افغانستان سره تمکیدونکې مرستې په اصلاحاتو او د فساد په لمنځه وړلو تړلې بلل شوې دي. اخو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن تیر ورځ ویل افغانستان به مرستې په سپین چک نه اخلي بلکې د مرستې په اصلاحاتو او له فساد سره په مبارزه تړلې دي. ښاغلی اولسن چې د جان هاپکنز پوهنتون لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله هیله وښوده چې د اکتوبر په 4 او 5 د بروسل په کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د 3 میلیارد ډالرو مرسته اعلان شي. افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت لازم اصلاحات راوړي او په بروسل کانفرنس کې به د مرستو حساب په پوره ژمنتیا ورکوي.
افغانستان حکومت د بروکسل کانفرنس له شمیرو لاسته راوړنو عملی پلان معقول طرحې سره ځي. د نړیوالې ټولنې ټولې هغه پیسې چې د افغانستان سره مرسته کړي افغانستان ژمنه کړې ده چې د دوی د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي. د افغانستان د حکومت اصلاحات د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې د ملکی ادارې په چوکاټ کې ټول د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت پرونوالی او شفافیت ته ژمن دی او ټولی پیسې به مسولانه مصرفي.
افغان حکومت په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوړلو او د فساد د لمنځه وړلو ډاډ ورکوي چې همدا میاشت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په دغه هیواد کې د امریکا د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو اندېښنه څرګنده کړه. امریکا هر کال له افغان پوځیانو سره 4 میلیارد ډالر او له نورو ملکي ادارو سره 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی اولسن وویل دا مرستې له افغان پوځیانو سره د دې لپاره کېږي چې له طالبانو سره د مبارزې په لار کې لاغختل شي. ښاغلی اولسن هیله وښوده چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه دواړه ګوندونه د نومبر په 8 د امریکا له انتخاباتو وروسته هم همداسې موافق پاتې شي. د امریکا سنا جرګې بیا همدا میاشت خبرداری ورکړ چې که افغان حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې ناکام شي دوی به اړ شي چې د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستو په سر بیا کتنه وکړي. افغان حکومت ویلي له اداري فساد سره د مبارزې او د لازم اصلاحاتو د راوړلو لپاره اړین کارونه کړي او دا هڅې دوام لري چې وکولې شي په بروکسل کانفرنس کې د پاموړ مرستې ترلاسه کړي.
د بروکسل په غونډه کې تم ده چې د لسکونو هیوادونو استازي او د لسکونو نړیوالو ټولنو استازي د سیشن بیا او چهار شنبه په ورځو برخه واخلي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د کندوز پختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د پامیر شلمي فرقې چارواکي د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه د 25 طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د پختاش ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات دوام لري. په کندوز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمي فرقې چارواکي وایي چې له 2 ورځو راهیسې د کندوز د نوې منظور شوې اختاش ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ګډو ځواکونو د 10 تندر په نوم تصفیه عملیات پیل کړی دی او لا هم په سیمه کې جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمي فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د دغه عملیات په پایله کې تر اوسه پورې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ښاغلی موسوی زیاتوي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانان هم شامل دي.
در جریان عملیات 25 نفر دشمن از بین رفته کې د جمله کشته شدگان مولوی احمد
شاه. دغه عملیات په جریان کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، مولوی فیض الله او مولوی نجیب الله شامل دي. نوموړی وایي دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې دغه نوې تشکیل شوې ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه نوې پاکه شوي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پولیسو د 1815 زون د جنایي تحقیقاتو رئیس احمد جان بیوی په دې عملیات کې د افغان ځواکونه وتوانېدل چې د جنت باغ، باسوس، عین الله تپه او د لارخابوی کلی د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیات کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر پوځي وسایط هم له منځه تللي دي.
جنگ بسیار په شدت جریان دره. فضل احسان خود از نیروی دولتي تلفات نیست و نیروی ما بسیار
عملیات ډیر ښه پر مخ روان دی او زموږ ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او خلک هم ډیر خوشحاله دي چې د دوی سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. دغه پوځي چارواکی وایي چې په دې عملیات کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د اختاج ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت څخه غواړي څو د دوی سیمې ډیر ژر د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته راستانه شي. د دغه ولسوالۍ د باسوسو کلي یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت باشه، برادر کارونی باشه، اگه اتفاق باشه، اگه چیز باشه،
موږ خوشحاله یو چې دولت راشي څو زموږ سړک او پل څوک خراب نه کړي او موږ په خپل سیمه کې امنیت غواړو. د یادونې ده چې د اختاج سیمه له دې وړاندې د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمه وه او له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده، خو دغه سیمه هغه مهال ولسوالۍ شوه چې تیر کال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کندز ته درې نوې ولسوالۍ منظور شوې، لکه اختاج، کلبات او ګل تیپه. او د دغه ولسوالیو په منظورې دو سره د دغه ولایت د شپږ ولسوالیو شمیر نه ولسوالیو ته اوچت شو، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د کندز په اختاج ولسوالۍ کې مو د پوځي عملیاتو راپور اورېده. په یوې خبرتیا پسې مو د جګړو له امله د روزګان له بې ځایه شویو سره له یوې اندازې مرستې خبرو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د روزګان له جګړو څخه کندهار ته راغلی او 218 بي ځای شوی کورنۍ سره په کندهار کې د حاجی محمد یوسف مهمن په نوم یو خیریه بنسټ د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د اټکل په اساس کندهار ته تر دې مهال له مرکز ترینکوټ څخه د روانو جګړو له امله شاوخوا 200 کورنۍ ورغلي چې د جګړو له امله یې له ځانونو سره د خپل کور وسایل نه دي انتقال کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د یوسف مومن په نوم یو سوداګر د روزګان له 218 بې ځای سو کورنیو سره د خوراکي موادو ترڅنګ د کمپلانو او نقدي پیسو مرسته وکړه. شاغلی محمد رسونی ته وویل چې په مرسته سو موادو کې غوړي، وریجي، اوړه، لوبیا او نور شامل دي.
تقریبا شپږ کم مواد چې په هغه کې وریجي، کمپل دي، لوبیا ده، چای دي او ریجی او د دې د پاره سره یو اندازه پیسې چې د دې غشان انتقال کې هغه په نظر کې ونیولي.
د اټکل په اساس په روزګان کې د تیری وی میاشتې راځي د روانې جګړې له امله زرګونه کورنۍ بې ځای سوي. له دې جملې څخه تر دې مهاله شاوخوا 200 کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته په ډېر ناسم حالت کې ژوند لري. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد اعظم نوابی وایي چې د روزګان څخه کندهار ته د راغلو بې ځای سو کورنیو د جملې څخه د ډیرو کومو کورنیو سره مرسته سوې. نوابی وایي دوی پر داسې پلانو کار کوي تر څو نړیوالې ادارې د دغه خلکو سره د مرسته کولو لپاره وهڅوي.
زموږ ملي تجاران چې نن په کندهار کې وجود لري دا حاضر سوي دي چې موږ د دغو خلکو سره چې پیلنده د جنگ ځپلې د جنگ د منډیکو څخه راوتلي دي آمده سوي دي چې د دې خلکو لپاره دوی کومک کړی دی او پیل د موږ تاسو نه وینو. زه په صفت د مهاجرینو د ریاست او د دې خلکو د مسول په صفت د دوی کور ودانې وایم.
د روزګان له جګړې بې ځای سوي کورنۍ وایي د شدید جګړې له امله خپل ډا کورونه پرېښي او د یوې جوړې کالو سره له خپلو مینو راوتلي. دوی وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ورته رسېدلي او نن د لومړي ځل لپاره مرستې ترلاسه کوي.
موږ په داسې حالت کې چې جنگ شروع کېدی ټکانو د ټکانو په خاطر باندې ور راووت. نه یوازې د یوې جوړې کالو سره د ټول خلک راوتلي دي، راغلي شي نه دی راولي په دنیا کې، شي نه دی راولي.
موږ سار ناستو چې خبر نه وو چې ناستو په کورو کې چې دی رالن په کورو کې ولیدل چې کښنان راووتل ول طالبان رااله مالا پوسټي ول ګرد کلیدي څوک لا نسته. موږ په خپل کورو کې ناستو چې یو ګړی اوس ټکان شروع شول طالبان راتول چې وځي خو ډېر شي کډیو د اسان بس تیب لاسي او نن راغور دي تیب لاسي نو نو په شنو خبر څنګه راووتل جنرال کورونا مخلص پر شو سرونه مکل پر جنرال روان
فروزګان کې هم دی وی میشت پتیری دو سره جګړه نه ختمه سبه او د هر ورځ پتیری دو سره خلک کډی کول ته مجبور کیږي.
په فرا کې په زرګونو ماشومان په شاقه کارونو بوختي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندیښنه ښکاره کړې ده د بشري حقونو له اصولو سره ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي او کار باید له زده کړو بې برخې نه کړي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د بې وزلو کورنیو ماشومان په درندو او شاقه کارونو بوخت دي. د فرا ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست وړکتون امیر محمد اکبر انوري وایي چې په دغه ولایت کې کابو 8000 ماشومان په سخت او شاقه کارونو بوخت دي. دغه په خبره دغه ماشومان په کرهنې، مستریخانو، ترانسپورتي او ګلکاری کارونو کې بوخت دي او ټول دغه ماشومان د ښوونې او روزنې څخه هم لري پاتې دي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست دغه چارواکي وایي د ماشومانو په وړاندې د دې تاوتریخوالي د کمولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
ارقام تخمینی که وجود داره در سطح مرکز و ولسوالی درگاری ولایت فرا 8000
کوم ارقام او شمیرې چې موږ د ماشومانو پرخ کې لرو د فرا په مرکز او لوس ولسوالۍ کې کابو 8000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي. په دغو کارونو کې کرهنه او نور شاقه کارونه شامل دي چې موږ هم اندیشمن کړي یو. له بلې خوا په فرا ولایت کې مدني فن هم د ماشومانو پر وړاندې دغه تاوتریخوالي اندیشمن کړي دي. پروین طوفان په فرا ولایت کې یو مدني فعال وایي چې د ماشومانو پر وړاندې دغه تاوتریخوالی او شاقه کارونه د دې راتلونکی له منځه وړي. هغه د دولت اړوند نهادونو څخه غواړي چې په دې برخه کې پام وکړي او د فرا ولایت ماشومان دې له تاوتریخوالي وژغوري. هغه ماشومان چې په شاقه او درنو کارونو بوخت دي او یا داسې کارونه کوي چې نشایي ماشومان یې ترسره کړي، نو په دې برخه کې باید هغه ادارات لکه بشري حقونو ادارې او همداشان د کار او ټولنیزو چارو اداره باید په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي او پرې نه ږدي چې زموږ راتلونکی نسل او ماشومان لا هم د تباهۍ خواته لاړ شي. په فرا ولایت کې کوم ځانګړی نهاد د ماشومانو په برخه کې فعالیت نه کوي چې دې کار لا هم د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. اړوند کارپان وایي چې ماشومان د یوې ټولنې راتلونکی جوړوي، نو باید د هغو په سمه پالنه او روزنه کې زیات پام وشي.
خبریاست د ګوګل او فیسبوک ترڅنګ AT&T کمپنۍ هم د نړۍ ګوټ ګوټ ته د غشتلي انټرنیټ د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. په دې شیوه کې د برېښنا د ستنو او ځانګړو ریلیګانو په وسیله چټک ګیګا بایټي انټرنیټ بیلابیلو سیمو ته په بي سیم یا وایرلس ډول لیږل کېدای شي. دا نوې پروژه چې ایر ګیګ نومیږي حاضر ده د ازمیش په پړاو کې ده او د AT&T کمپنۍ تر اوسه پورې د دې پروژې د پیلولو دقیقه نیټه لا اعلان کړې نه ده، خو ګومان کېږي چې دا سیستم به لومړی په کلیوالي سیمو کې وازمویل شي. ایرګیګ پروژه آنتنونه د برېښنا له مزو سره نښلوي او د ملي متري څپې له یوې فریکوینسۍ بېلابېلو کمپیوټرونو او موبایلونو ته د ګیګابایټي انټرنیټ د خپرولو لپاره کار اخلي. AT&T کمپنۍ ویلي چې ایرګیګ به تر اوسني ستاندارد بي سیم یا وایرلس انټرنیټه 2 برابره ارزانه وي. فیسبوک یو کال پخوا اعلان کړی و چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره به له بي پيلوټ الوتکو کار واخلي.
په نړۍ کې مو د انټرنیټ د ویني پروژې په اړه معلومات له اسمت څاروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خیرالله افغان له کندهار لیکي د بخوانی ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه په سختو ټکو غندم. سرحدي منګل له خوستلې کې په افغانستان کې ملي ورځې نه ختمي شي، دا غونډې د افغانانو په منځ کې نفاق چوي او بې ګټې دي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي له طالبانو غواړم د حزب اسلامي په څیر له حکومت سره یو ځای شي. موسی کلیم له زابل لیکي لا اشرف غنی څخه هیله کوم چې ژر تر ژره حکمتیار کابل تراولي، ځکه چې د وخت په تیریدو داسې نشي چې پاکستان حکمتیار ووژني. سردار محمد له کندهار لیکي د ښوونځیو د کتابونو ستونزه په کندهار کې خورا زیاته ده، باید ژر تر ژره دا ستونزه هواره شي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي د پکتیا سړکونه خراب دي، باید پاملرنه ورته وشي. دوی بجې او دیرش دقیقې شپې، لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ناتو او اروپایي ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه وکړه. په غونډه کې د افغانستان په اړه پر روان نړیوال کنفرانس کې له کابل د سیاسي ملاتړ د پراخولو پر امکان خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وایي دی هیلمن دی چې افغان حکومت به د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د مرستو د جلبولو لپاره د پراختیایي پروګرامونو منځمهالی او هدفمند پلان وړاندې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې یو ځانګړی کمیسیون به سبا د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کولو لپاره کار پیل کړي. د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې په حلب ښار کې د روسیې او سوریې د حکومت بمباری له وحشته ډکې بللې. سپینه مڼۍ وایي اوباما او مرکل په ټلیفوني خبرو کې یادونه وکړه چې په دې ښار کې سلګونه زره ملکي وګړي اوسي چې نیمایي ماشومان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي په دې هیواد کې د روسیې په بمباریو کې تر دې دمه 9304 شپېته کسان وژل شوي دي. او د اسرایلی سیاستوال شیمون پیرز مړی نن د هغو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو چې د امریکا د ولسمشر براک اوباما او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون پکې کړی و.
هندوی پر پاکستان باندې لا زیات فشار راوړلو لپاره له اقتصادي او ډیپلوماټیکو لارو ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې روانه اونۍ د هند له ځانګړو پوځي عملیاتو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ کړکیچنې اړیکې لا پسې بحراني شوې دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو له عملیاتو وروسته نوې ډلې وایي پر پاکستان باندې لا نور فشار لپاره اقتصادي او ډیپلوماټیک چینلونه هم وکاروي. د هند یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د پولي اغړلاړ شو او لس دولس کسان وژنو، بلکې هدف د پاکستان د چلند د بدلولو لپاره له ټولو لارو ګټه پورته کول دي. دغه هندي مقام ویلي پر پاکستان به د فشار راوستلو لپاره له ټولو انتخابونو استفاده وشي چې له دې جملې څخه یو هم پوځي انتخاب دی. هند وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو برید کړی، خو پاکستان وایي چې هندي سرتیرو له خپلې خاورې ډزې کړې دي او له پولې دې غاړه نه دی اوښتي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا ویلي چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خاصو عملیاتو لپاره د سټلایټ له لارې له اخیستل شوو تصویرونو استفاده کړې ده. یو شمیر هندي مقاماتو ویلي دا هیواد د پاکستان پر خاوره د نورو لویو او یا ځانګړو عملیاتو پلان نه لري. بل لور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په کشمیر کې د کړکیچ د لا نور پراخوالي د مخنیوي لپاره په خپلو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د هند لخوا په کشمیر کې ورستی برید ته په اشاره وویل چې دا ډول حمله به وضعیت لا نور هم پیچلی کړي. خو د هند حکومت د پاکستان د منځوي کولو لپاره خپل اقتصادي قوت څخه پر استفادې ټینګار کوي. رویټرز اژانس د هندي چارواکو په حواله وایي چې نوې ډلې له اسلام آباد سره د سوداګرۍ د بندولو پر هغو دریو سندونو چې د پاکستان لور ته بهیږي د برېښنا د نورو بندونو پر جوړولو او ډیپلوماټیکو فشارونو په پراخولو فکر کوي. هند وایي دا ګامونه به نور هیوادونه ته څرګنده کړي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو شتون څرنګه پر نورې نړۍ اغیز کوي. رویټرز اژانس وایي هند او پاکستان په 2014 کال کې په خپلو کې 2.6 میلیارد ډالر سوداګري لرله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر رسمي تجارت اندازه 500 میلیارد ډالر ته رسیږي. پاکستان له خپل لوري اداره دوي چې ګواکې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې او د هند پر خاوره بریدونه کوي.
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي رادیو په منځني صف دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د خبری برخه د دې سات د خبرونې پای ته رسیدلې ده. البته 19 پروګرام ازادي اوریدونکو لرو چې طاهر روشان وړاندې کوي. خو به یادونه کوم چې له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو، او دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د نورستان په اړه په دې خبرونه کې برخه واخلي. او له پنځو تر شپږو بجو ولایت په ولایت پروګرام نیمروز ته ځانګړی شوی دی، او تاسو په هغه پروګرام ته هم زنګ وهلی شئ او له ټلیفون له لارې برخه پکې اخیستلی شئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان.
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو، د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د دولت او د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د سولې مقدماتي تړون لاسلیک شو، او تر دغه څو ورځې وروسته بیا همدغه موافقه لیک د اسلامي ګوند مشر ښاغلي ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر ښاغلي اشرف غني لخوا هم لاسلیک شو، چې دغه موافقتنامې یا هوکړه لیک لاسلیک کېدل په هیواد کې د سولې او امنیت د چنګولو په لار کې یو ستر ګام ګڼل شوی دی. نو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو هم په همدې اړه ډېر پیغامونه را لېږلي دي چې په هغه کې د دغې موافقتنامې د ملاتړ او یا نه ملاتړ په باب خپل نظرونه څرګند کړي دي. نو موږ د دغه موضوع د ارزښت او اهمیت د په نظر کې نیولو سره د نن ورځې دغه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، چې لومړی مو ستاسو پیغامونه او وروسته مو بیا د اړوندو چارواکو څرګندونې د همدې موضوع په اړه راخستې دي. راځئ چې لومړی ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حق دوش د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. د حکمتیار صاحب او د اسلامي راتګ او د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل دا د افغانانو د حکمتیار صاحب لپاره او د هغه چا لپاره چې هغوی صلح غواړي او خاصه کې د افغان حکومت لپاره د امتحان یو پړاو ده. که چېرته حکمتیار صاحب او حکومت او سولې غوښتونکي خلک په دې امتحان کې کامیابه شي، نو امید ده چې نور خلک هم دې امتحان ته خپله نامنویسي وکړي. او که چېرته دا پروسه ناکامه شي او د حکمتیار صاحب راتګ دلته له خنډونو سره مخامخ شي، نو بیا وپوهېږه چې په افغانستان کې د سولې په نامه باندې څه وجود نه لري، او دا پس په نامه باندې بیا یو خبرې دي. ومن الله توفیق.
سلام علیکم. اټک د حکمتیار اتلال افغانستان ته هیڅ ګټه نه لري، هیڅ ګټه. لومړی خو زه وایم چې کشل کاله دې نه په وخت ته سوله کړې وای، نن به نه جنگ وای، نه به ورنی وای، نه به هیواد وران وای، خپلواکي به موږ درلودای، کبي اردو به موږ درلودای، هر څه به موږ لرلای. هیواد دې وران کو، اردو ټوپ ټانک تیری په پنجابي او په ایراني وپلورلې، خپلواکي نه لرو، تمنی مو لوټ شو. نن ستاره تګ هیڅ ګټه نه لري، خصوصا په د اجتماعي رسنیو په فیسبوک کې یو شمېر هغه کسان چې زنونو ته شانون کې وایي، زنونو ته کارپوهان وایي، د حکمتیار اطلالو د ډېر هیله مندي افغان هر څه به هیله نه، په هیله باندې هیڅ نه کېږي. هیله مند هیله مند تر څو به ته هیله مندي عملي کار ته اړتیا ده، چې عملي کار نه وي سوله نه وي حکمتیار نه. که محمد عمر ژوندی شي افغانستان ته راشي، چې سوله نه وي څه معنی مخې ته خه.
السلام علیکم. عرفان الله عرفان زابل ولایت نه ازادي راډیو ته پیغام کړم. نو ګلبدین حکمتیار صاحب راتګ زموږ لپاره د افتخار او ویاړ ځای دی، ځکه زموږ ستر شخصیت جهادي مشر افغان د دې خاورې روشان مشر دی. کلامي ورسره راځي که نه ورسره راځي، موږ په دې افتخار ویاړو، ځکه دی افغان ده. کما خلک چې وایي د ده په راتګ سره به امنیت راشي نه بشره دا بیره خبره ده او د دې فخر بیا خبره دا ده چې د یو کابل تر راځي نو تاسو ما
زه پرین خبرې کوم د ما پیغام وطنوالا ته دادا مول جنگ نه غواړو مول صلح غواړو مول ویرانی نه غواړو مول آبادی غواړو مول جهان نه غواړو مول علم غواړو مول توپک نه غواړو مول کلام غواړو مول غم نه غواړو مول خوشحالي غواړو هیله ده چې زما پیغام څو دلی نشر کړي. والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلح پروسہ من بالکل تاییدو دے خوشحالی منگا ہاستو چھ صلح مخالفت کی اغوی د صلح دشمنان دی اغوی بنی اسلام جنگ کی شے نہ کشی تا اغوی بنی جنگ کی شے وے نو اغوی ہچ کلا د صلح مخالفت نہ کو صلح نہ اغوی بنی ہا سو پوی گی چھ اغوی بنی جنگ کی شے. والسلام
السلام علیکم. ز مولوی حبیب اللہ د بولدک ولسوالی وشدون کی دا غوالم چې دا کوم جوړ کیلو وروره دا بنديان چې عمومي رکیږي دا موږ لپاره غټه خوشحالي ده. زه مولي حبیب الله صاحب د بعض ملګرو په لګل هغه د توام چې وروره دا عمومي اپ دې وشه دا بنديان خاران دي لشي نو ډیر مننه د ازادي د رادیو څخه.
السلام علیکم. د خصوصه صح خپل پیغام سپتو ما زما د دې کا مدني پالن وتول کی کچتا او کا مدي پالن ورخوایو هم دا قسم تا دی هم سګی کوم هغه ګون چې کوم دا په کابل کې کوم لاریون چې کړه زه وایم چې دوی هیڅ کله دی د دې ولس استفسدود نه کوي بلکې دوی دی یو ګون استفسدود کوي. دوی دی هیڅ کله دی وطن په ګټه کار نه کوي بلکې دوی د سولې په ضد کار کوي. وګورئ دا هغه خلک چې کابل یې اشغال کړی دی او د کابل یې او د کوم دروکې چې کابل یې او می پارکونه په کابل کې اسب کړی دي د دې څخه زیات باندې دی ولې لارین نه کوي ولنن کله چې حکمتیار صاحب حرزي سوله کوي دوی لارین کوي. زما په فکر د دې سکله دی د دې وطن او د دې ولس په ګټه نه دی بلکې دوی د خپل شخصي ګټ په خاطر باندې دا لارین کوي. دا خلک هیڅ کله د وطن په هان کې بلکې دوی باید یو د سي کړه وای چې دا دوی ته باید استقبالیا غونډه کړي نه د سي لارین نه دا هیڅ کله دی وطن هغه نه دی هیڅ کله مدني پالن نه دی بلکې دا یو څو نفر دی دا مدني پالن دی.
زه د کونړ ولایت بازار خبرو کوم سرنګه چې د حکمتیار صاحب او د دولت ترمنځ کوم معاهده لاسلیک شو دا ډېر خوشحالي او خوشبری خبره ده چې د روسیې او افغانستان ورسره سره ځکه اباز کړي چې وړ چې دا جنگي ډله دا باید دا جنگ ورخه دا جنگ نو دا طرفین زمونږ وختو کابل کې ناشي او په دولت کې دین باید حکمتیار صاحب پر اصل ټول افغانان خوشاله دي او ټول افغانان حکمتیار صاحب شاته لاړ ان شاء الله دا افغانستان په سوله کې به هډه خصابي شي. وسلام
السلام علیکم. زه حق دوست غزنی ولایت څخه خبرې کوم. نمبر څنګه چې د میزان په اوله د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو د میلمنو له پروګرام څخه کوم څه نشر سوال په نوموړي پروګرام کې د حزب اسلامي په نمائندګۍ د حکمت په نامه باندې کومندان او د سیاسي چارو کارکو مطمئن صاحب میلمنو وو. زه د حزب اسلامي د یو غړي په صفت د کومندان حکمت د هغو غیر مسؤلانه پارونکو او غیر منطقي څرګندونو له امله چې د مطمئن صاحب او افغان ملت په وړاندې یې کولې بخښنه غواړم ځکه چې نن د ټوپک ځای قلم نیولی د داوی ځای استقلال نیولی د خرابۍ ځای آبادۍ نیولی د زړګوي ځای انعطاف نیولی او د جنگ ځای صلح نیولی. نو بیا ولې یو شخص د یو تنظیم او سمت په نمایندګۍ غیر منطقي غیر مسؤلانه او پرونی خبرې وکړي. ظلم لري د حزب اسلامي او بیا له ټول سیاسي او غیر سیاسي ګوندونو څخه یې له کوم چې په مهمو مسایلو او مشورو کې د خپل تنظیم په نمایندګۍ یو داس شخص معرفي کړي چې هغه سیاسي بصیرت او سیاسي درک لري، هغه یو جامع افغان شموله نظر ولري، هغه یو غیر احساساتي او نظر او حرکت ولري او هغه د افغانستان په داخلي او خارجي سیاست پو او اګالي. بناءً شخصا ماته او ټول افغانانو ته هغه څوک د قبول ور نه دي چې هغه د زور خبرې کوي، د ټوپک خبرې کوي او د جنگ خبرې کوي. دویم، زما پیغام د حزب اسلامي ټولو غړو خاص مسؤلینو ته دا ده چې حزب اسلامي په یو حساس پړاو کې قرار لري، نو له همدې امله د حزب اسلامي ټولو کړي باید ډیر صبر او زغم ولري او په ډیر سرچینه باید افغان ملت ته او خپل ورونو ته قناعت بخش او قانع کننده جواب ووایي، ځکه چې په دې ملک کې تقریبا 40 کاله جنگ تیر شوی، خلک مختلفې مطالبې او مختلف نظرونه لري. د هر چا مشروع او قانوني غوښتنه د قدر وړ ده. ومن الله توفیق.
نن چې لکه حکمتیار سره د سولې د تړون د لاسلیک په تمه یو، په دې هیله چې یوه ورځ راشي چې له طالبانو سره هم د سولې لاسلیک وشي او افغانان د سوکالی او آرامۍ ژوند تیر کړي. وسلام.
محترم د سولې موقفه اسلامي سره په هر معنا په هر وخت داسې موقفه ته موږ سره اغلاس وایو او ملاتړ یې کوو. نو خدای دې وکړي چې دوی داسې عمل د حزب اسلامي سره ونه کړي لکه د افغان ملت سره څه وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني په شروع کې د کمپاینونو وعدې ورکولې، هغه وعدې چې اوس د دوی په وس پره دي. یو اجرایه رئیس دی او بل جمهور رئیس دی، دواړو په وس پره دي. موږ متاسفانه عملي کوي یې نه. نو زه دې څخه بېرېږم چې دوی دا موقعه رسېږي چې لاسلیک شي او سرته ونه رسېږي.
د آزادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. وروسته له سلامه د صلح غږونه اورو. صلح د هر افغان او د هر انسان او د هر مسلمان ارزو ده. خدای دې وکړي چې دا ټول مخفه ورنه او مرورونه دې ته تشویق شي تر څو سوله وکړي، تر څو یو څو ورځې موږ هم په آرامي کې تیرې کړو. بېخي د آرامي خوند مونږ نه لیدلی، د آرامي خوند چیرې یاري ووینو؟ جنګ او جګړه او جدال او دا ټول مو ولیدل، بدبختي مو ولیدې. خدای دې وکړي چې یو څو ورځې په آرامي کې تیرې کړو. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد د هلمند ولایت وشدونکی دا نظر لرم کوم جوړه چې کیږي دا زموږ ډیره خوښه ده. دا به ډیر مسلمانان خپل بندیان او خپل قربان ته په خوشحاله وي. نو موږ د دې جوړې ملاتړ کوو او خدای دې وکړي چې دا جوړه وشي او په افغانستان کې پر ټولو مسلمانانو وسایي راشي. موږ د اول خصوصا د بندیانو د لیکولو ډیر ملاتړ
یو. السلام علیکم. زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی د پیغام د نشرېدو په هیله د حزب اسلامي سره صلح کوي او د صلح تړون علاقي موږ هر کله کوو او موږ سولې ته تږي او غوښتون کیو. صلح خیر د صلح کې امن ژوند ښکلا ابادي اوس پرله صلح صلح غواړو او له هر چا سره موږ صلح کوو. او چې کله دا صلح تړون لاسلیک شي زه دلبر ولایت د ازرې ولسوالۍ کې د خوښۍ او خوشحالۍ لپاره یو جشن ونیسم او الله جل جلاله ته غواړم چې زموږ په واد کې صلح او امن قراري راولي. اما د نور مخالفین ورونو ته هیله او غوښتنه چې زمونږ ګرانو هیوادوالو سره سوله وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. ما درام د نشرېدو په هیله، بار بار د نشرېدو په هیله ټولو افغانانو ته الله پاک جل جلاله ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې توب د برکت لال جل جلاله ته سوله غواړو، امن غواړو، تل دې ژوندۍ، آباد دې ژوندۍ، افغانستان، افغانان. سلام.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت د فرارود ولسوالۍ څخه برآباد د کلي څخه زنګ وم او جان میږم. موږ دغه دولت او د اسلامي د حکمتیار صاحب وجود ته ډېر خوشبینه یو او انشاءالله تعالی د ورسره ډېر ډېر آرامي به راشي افغانستان کې. ولې دلته موږ وینو چې د اسلامي مجاهدین شته، ډېر شته، او دا پخوانی مجاهدین چې دي دوه دا زامن چې دي هم په دغه طالبان سره ګډ دي. دوی وایي چې اسلامي راغلي کښېنستئ، نو انشاءالله چې موږ به خپل اولادونه ټول مطرح ترخو جوړو روغې ته د خیره. انشاءالله د هر څه کارونه چې دلته وینم او د خلکو سره ولاړېږم کښېنم او انشاءالله افغانستان ته که خدای کوله جوړه کرا کرا بس روان ده. الله دې بس خیر سره سوله وروغ او جوړه راولي افغانستان ته. نو دغه ژته ژره موږ دا خواستئ چې ژته ژر د خطو سره وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم جزائر شاہ در روزگان ولایت کے جراوس میں سوالی و صدن کے ہیں زغوارہ میں چھے دا اسلامی پوران دے اخفل نظر شریکم ازد اسلامی دا افغانستان پر یو دیر شا لاستر آورن دا کدا سے دا سول جاری وساتل سے نو امکان ستا چھ پر اطلین چھو اخ کے تجبان سر ہم دا سول زکر تجبان تا دا زمینہ برابر اسولا چھے د سولې طرحې او د سولې په چغر باندې کښېناله به د افغانستان او د طالبانو او د ولس لپاره یو ډېر ښه زمینه سازي وي نو د اسلامي د سولې ته په کتو سره نو طالبان هم دېته اماده کېږي چې د اسلامي څخه د نړیوال د تورلي څخه به نوم لېرې شي او بیا هم طالبان اوس دا مشران یې په ډېر ډارېږي چې نه ګانه موږ ورسو د سولې په چغر کېنو او بیا کوم پر پردې پټ لاندې پټ عمل را سره ونه شي وسلام
بله رو السلام علیکم تاسو او تاسو درنه د ازادي رادیو کارمندان ته سلام علیکم او زما خوشالي مده ده چې دغه د ګلبدین حکمتیار راتګ ان شاء الله یو ډیر د سولې یو شایسته خوشالي خبر دی زادي و چې دغه خبر سره طالبان او مرورونه مخابتین هغه ورونه چې په غرو غدفتو او کې جنگیزه هله د شته هغه د سولې پروسه سره یو ځای شنو ته درم سلام خو شه
ہلو السلام علیکم منظور احمد خبر کوم نورستان ولایت د دوا ولسوالۍ څخه زما پیغام دا دی چې د حکمتیار صاحب سره چې کومه سوله شوې ده دغه سوله د افغانستان د جګړې پر روان بهیر باندې هیڅ کوم مثبت اغیز نه پرېباسي دولت باید کوشش وکړي چې د طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي او صلح راولي سلیمان کې السلام
السلام علیکم زدا آزادی ریڈیو ټول او دونکو کارکونکو ته سلامونه کوم اجې له شروغ جوړ خوشاله به او زه بالکل له نظر در کوم چې موږ بالکل ډیر خوشاله یو زه د بلوچستان څخه له کوزای سره ټلیفون پر لاین باندې یم او موږ په دې خبره باندې بالکل ډیر خوشاله یو بالکل دونه خوشاله یو زیاته خوشاله نو سره جوړیږي نو خدای دې وکړي تر دې نور بیا نور امن نور د نور پاکستان د امراج د ملایان د راځي لکه توخ مرور رونه چې نور هم دغه څه خوشاله چې ډیر به خوشاله یم موږ بالکل که سوځي کنه ری بالکل ډیر خوشاله یم مهرباني
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیما خان همدرد د زابل ولایت سره پاره کې یم ما دغه خواهش د ټول افغانانو څخه د اول ځل مبارکي د اسلامي د لټوان چې شر خلاص او موږ تاسو یوالي څخه ټول افغانان خوشاله دي استخباراتي کړي چې موږ تاسو په خپل ما بنګلو کې چې درد او یا شاک او یا غاسي موږ له وڅخه دغه هیله او غوښتنه ده نور موږ افغانان خپل مینځ ته پرېږدي خپل ټول اوروري او خپل میړانه خپل وفالو نور مې دغه پیغام دی ټول افغانان دې باید سره یو ځای شي لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار ډله د اسلامي ورسره یو ځای شولا د افغانانو سره او د افغان حکومت سره شراکت پیل کړو نو زما د ټولو ډلو څخه دغه هیله غوښتنه ده حتی د هر افغان دغه غوښتنه ده چې سولې ټغر ته دي ټول هغه چې له وطن څخه مرور دي هغه بېرته په خلاص خپل د سولې په تړاو کې خپل ژوند وکړي سوله زموږ ستاسو پرمختګ سوله زموږ ستاسو یووالی سوله زموږ ستاسو هر څه لري اقتصاد مو زیاته دي ټول کې ټول مو هر څه څنګه خدمت او افیت جامعه موږ غواړو چې ټول مې ترې ځي او پرې وځي کې سره و چې نو دې له چرته روغ جوړ بیا او سلام ثورا زنده باد ازادي رادیو موږ تاسو پیغامونه تاسو د کې تر نه شوی سلامات
عزتمن اوریدونکو پیغامونه مو واردل اوس براسو لمړی به د دغه موافقتنامې د مقدماتي لاسلیک د څو ورځې مخکې جریان ته چې په هغه کې د حزب اسلامي لخوا د دغه ګوند د مرکه کوونکو د هیئت رئیس ښاغلی امین کریم او د افغان دولت دخوا د سولې د شورا رئیس سید احمد ګیلانی او د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د دغه موافقتنامې د لاسلیک کولو په ترڅ کې څرګندونې وکړې چې د اسلامي حزب استازي امین کریم په دې هکله داسې وویل
شوری برادر مجاهد حکمتیار
د مجاهد ورور حکمتیار راتک پر دې خبره ولاړ ده تر څو هغه عملی ستونزې چې پایتخت دی هغه د راتک په لار کې پرتې دي په څه ډول او څومره وخت کې لمنځه ولاړ سي. هغه څه چې د دې تړون په لاس کې کولو پورې اړه لري هغه دا دي چې د دې موافقتنامې یا هوکړلیک اسناد به ښاغلي حکمتیار ته ولېږل سي او د هغه ځای څخه چې دی د هیواد په دننه کې دی دغه تړون به لاسلیک کړي او وروسته بیا به دغه اسناد بیرته کابل ته راوړل سي او دلته به بیا د ښاغلي ولسمشر لخوا لاسلیک او بیا به نافذ سي. د دواړو خواوو هیله مندي دا ده چې دغه کار به د لسو ورځو په اوږدو کې ترسره سي او بیا به دغه موافقتنامه د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شي.
تر همدې مقدماتي غونډې او لاسلیک کولو تر مراسمو یوه اونۍ وروسته بیا د دغه موافقتنامې وروستۍ بڼه د ولسمشر اشرف غنی او د اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د خوا چې په ویډیوي پیام کې دغه هوکړلیک تصدیق او امضا کړ. ښاغلی اشرف غنی په همدې مناسبت د یوې وینا په ترڅ کې وویل
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وای دغه راست که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاري نه وای بیا به هم د سولې په پروسه کې خندونه زیات و.
او همدارس انجینر حکمتیار هم په همدې حقله د خپل وینا په یو برخه کې داسې وویل
د دې مذاکراتو یو سرګنده او ځلانده ځانګړتیا دا و چې د پردیو له وساطت او وسایت پرته خپل د افغانانو ترمنځ ترسره شو.
قدرمن اوریدونکو په ګران هیواد کې د یوې دایمي چنګي او دوامدار سولې د راتلو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په هیله او باید ووایم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تر راتلونکي خبرونې پورې مو مخې ته شه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمانی ظلم بل دمینی ور پما گور دوزخ شلو دغا کل کور پما دغا کل کور پما لا 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 وی شما تحل ویدا نور جند نگران دے من پشم تغم ناچے جدارا نجانا خدا باران دے مڑ بشم دا غم ناچے جدارا نجانان دے مڑ بشم دا غم ناچے جدارا نجانان دے